احمد شبریم دا ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی او اسلام آباد په کابل کې د طالبانو د مشانو په منځګړی توپ له 50 کسیزې جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر نامعلومې مودې د اوربند تمدید اعلان وکړ. د پاکستان حکومت هم د اوربند خبر تایید کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو را په دې خوا له تحریک طالبان پاکستان ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حمله ودروي. روان کال د دې ډلې د بریدونو پر مهال په لسکونو پاکستاني سرتیري وټل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی تیر شپه وویل چې د اوربند پریکړې په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزې جرګې سره په خبرو کې تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. د طالبانو په خبرو کې د پرمختګ په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې دي. انتونی بلینکن تېره ورځ ناوخته په واشنگتن ډي سي کې د خبري کانفرنس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هېواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګله کې لګېدلی اور نن نه هم ده چې لا هم نه دی مړ شوی. په دې تړاو له چین څخه د مرستې غوښتنه طالبانو کړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چین د سفارت له شارج د افیر دینګ یینان سره په کابل کې په دې تړاو نن خبرې وکړې. د طالبانو د سرچینو په وینا شاغلی یینان ژمنه وکړه چې په دې اړه به له خپلو چارواکو سره خبرې وکړي. ملګری ملتونه وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر موجب برید د ملګرو ملتو له اصولو سره په ټکر کې دی او دا جګړه چې نن یې سل ورځې پوره شوې د خلکو د منلو ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د اوکراین د کړکیچ همغه کوونکی امین اواد نن په یو بیان کې وویل دا جګړه نه ګټونکې لري او نه به یې ولري او په تیرو سلو ورځو کې ګورو چې خلک وشل شوي، کورونه ویجاړ شوي، کارونه ګډوډ شوي او هیلې مړایو شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون ویلی وو چې د ماسکاو د اوکراین د خاورې شل په سلو کې تر اوسه لاندې کړې ده. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت چارواکو نن ویل چې په ماسکو کې اطفایې د سوداګرۍ له یوه مرکزه چې اور پکې لګېدلی دی 160 تنه ایستلي دي. د راپورونو او پخواله رسنیو کې د خپاره شویو معلوماتو له مخې د ماسکو په لویدیځ کې د ګرینډ سیټون پلازا په نوم د لس پوړه ودانۍ په پورتنیو منزلونو کې نامعلوم شمېر کسان ګیر پاتې دي. چارواکي وایي چې اور په لومړي منزل کې ولګېد او د سي تر څلورم منزل پورې ورسېد. نږدې 200 اطفایه موټر د دې اور په وژلو بوخت دي. او سجی راډو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو اندېښنې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه درسره شریکه وو. موضوع مو د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړې. په کابل کې د طالبانو په منځګړی توپ د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ د روغې جوړې د پلاوي لوی بخړې سره شغېدلی یو. په ننګرهار کې سرګران وایي د سرو زرو پلورل کم شوي، پیرودل زیات شوي.
د غریبۍ د وجې زر راوړي مجبوریت لري، داسې شیان راځي چې نوي نوي خلک یې خرڅوي د مجبوریت د وجې.
تر 500 بچو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انتونی بلینکن تېره ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې په دغه هېواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لشکریو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وایي دوی به په هېڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
امریکا یو ځل بیا له افغانستانه د احتمالي ګواښونو خبره کوي، خو وایي چې د هر احتمالي ګواښ په اړه خبر او چمتووالی ورته لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون پنجشنبه ناوخته په یوه خبري ناسته کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
زه د دې مشخص راپور په اړه تبصره نه کوم، خو زه دا وایم چې طالبان او داعش خراسان څنګه په څو علتونو قسم خوړلي دښمنان دي او موږ په دې اړه خپل نظر څرګند کړی. که څه هم موږ په افغانستان کې پوځي حضور نه لرو، خود داعش در این آدرس امریکایان و امریکا تا لورپیخ و برکوه گواهون خبری و افغانستان باید لده وزید روزی او موگ یو زل بیا پر طالبان غکو چه پر خلو جمن و ولا روسی او در ترهگره زد جمن و بندی عمل وکری موگ بده دلو تا اجازه و نکرو چه پر ازاد توگه افغانستان کی فعالیت وکری
مخی تردی هم در امریکا در دفاع وزارت او در بحرانه و چار وزارت چارواکل افغانستان دوی تا داعش دلی در احتمالی گواهونو پر اندیکنی و خبرداری مطرح کری و خود طالبان در حکومت چارواکی دار ورکوی چی نه یوازې د امریکا بلکې د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان خاورې کارولو ته اجازه ورنکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د ښاغلي پرایس د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
موږ هڅه کوو چې دغه کمه پدیده د فتنګرو ډلو یا د داعش په نامه څوک فعالیت کوي دا هم مخ وسي افغانستان ارام او اطمینان سي نو به شاته هم هیڅ ډول زیان نه وي. امریکا سره زموږ کړي ژمنه په خپل ځای دي.
خغلی مجاهد وای امریکا هم باید د دوی له حکومت او افغانانو سره خپل کړي ژمنې عملی کړي چې په خبره یې له تورو لیستونو د دوی د حکومت د ځینو غړو نومونه لري کول حکومت یې په رسمیت وپیژني او د افغانستان بانکي شتمنۍ آزادی کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد سی ان ان ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي و چې له امریکا سره د دوحې د هوکړې له مخې طالبان د خپلو ژمنو د عملي کولو ملي مسؤلیت لري او د افغانستان خاوره به د امریکا پر ضد ونه کارېږي. خو د راسي د دفاع لپاره د امریکا بنسټ غړي بل روګیو ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس چې طالبان پر افغانستان بشپړ واک لري له القاعده ډلې سره یې اړیکې تر پخوا هم ګواښونه کوي.
موږ ولیدل کله چې القاعدې د سپتمبر د 11مې له پیښې مخکې په افغانستان کې امن ځای درلود نو نړۍ کې څه پیښ شول. نن طالبان پر افغانستان بشپړ واک لري. دا په دې معنا ده چې دوی کولی شي القاعده ډلې ته پناه ورکړي او دا په تنځای القاعده ته د دې فرصت ورکوي چې خپل جنګیالي سره راټول او روزنه ورکړي. د دې ډلې مشران او جنګیالي کولی شي چې د لویدیځ پر ضد او په نړۍ کې د لویدیځ د ګټو پر ضد بریدونه پلان کړي. د القاعده ګواښ نن د سپتمبر له 11مې پیښې په مراتبو ستر او جدي دی.
په دې وروستیو کې ډیری امریکایي او پاکستانی رسنیو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د پراخ حضور ترڅنګ د القاعده او پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړي دي.
یوه یادونه وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې وړاندې په خپرونه کې له تاسو سره شریکوو. له تېروتنې بخښنه غواړم. البته امریکا په افغانستان کې داعش ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویل شوي دي چې طالبانو ته د داعش او څو نورو ډلو خطر شته. دا راپور وایي چې د حواله تودېدو سره شایي جګړې زور واخلي. عصمت څاروان راپور لري.
ملګری ملتونه وایي افغان طالبان د اسلامي دولت د خراسان څنګ یا داعش د نوي مقاومت له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو کارپوهانو په دې نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان نوي واکمنان په داسې حال کې چې پر افغانستان بشپړه ولکه لا ټینګوي له القاعده سره نږدې اړیکې پالي او دوی ته اصلي خطر د داعش سخت دریزو او د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي بریدونو له لورې دی. کاربوهانو امنیت شورا ته په خپل دی راپور کې ویلي چې د حواله شکیدو سره ممکن جګړې زیات شي. د ملګرو ملتو د کاربوهانو په راپور کې دا هم ویل شوی چې نه به داعش او نه هم القاعده تر 2023 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې نړیوالې حمله وکړي. خو د راپور چمتو کوونکي وایي چې له دې سره سره په افغانستان کې د داعش القاعده او ګڼو نورو تروریستي ډلو شتون د دې هیواد د ګاونډیو او په مجموع کې نړۍ ته اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتو په راپور کې له القاعده سره د اړیکو په تړاو ویل شوي چې باور دا دی د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکه له القاعده سره نږدې ده او د طالبانو او القاعده اړیکې هم ښې دي. راپور وایي چې د کابل له سقوط وروسته د حقاني شبکې په سرعت په پلازمینه کې مهم او کلیدي ځایونه ونیول او د دې کار په نتیجه کې مهم وزارتونه خپل کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لژکیو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وای دوی به په هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي او هڅه کوي د شیعګانو په ګډون د ټولو مذهبي له شکیو امنیت خوندي کړي. نورحال په دې راپور کې
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون پنجشنبه ناوخته د 2022 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یوه خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو سره په دغه هېواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادۍ په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي. په ځانګړي توګه کله چې دوی د ښځو او نجونو د زده کړې، کار کولو او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څانګه د مذهبي لږکیو په ځانګړي توګه د شیعه هزارګانو په وړاندې زیاتېدونکی تاوتریخوالی ترسره کوي.
بلخوا د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفیر رشاد حسین وایي طالبانو او داعش دواړو په افغانستان کې د مذهبي لږکیو غړي توقیف کړي، ډارولي او بریدونه یې پرې کړي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په هیڅ صورت مذهبي توپیرونو او اختلافاتو ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی مجاهد د داعش ډلې له لوري پر شیعه مذهب هزارګانو د بریدونو خبره مني، خو وایي طالبان هڅه کوي د ټولو مذهبونو د پیروانو امنیت خوندي کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو پر واکمنېدو سره له یو نسبي امنیت وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعه هزارګانو پر جوماتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو داعش خراسان څانګې حملې وکړي، چې له امله یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ورسېده، هغه څه چې افغان هزارګانې نسل وزنه بولي. خو ښایي په دې هېواد کې یوازې دوی نه وي چې له ورته ګواښونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په کندوز او کابل کې د سني صوفیانو په دوو خانقاوو او دغه شان د کابل په پلخشتي جماعت مرګونې حملې وسوې چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د بېلابېلو نړیوالو چارواکو او سازمانونو له لورې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې دي.
په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان ځینو غړیو د سولې خبرې پیل شوې دي. نن د خبرو دریمه ورځ ده. د اسلام آباد او د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز د جرګې له یوه مشر د خیبر پښتونخوا له پخواني ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی. نوموړي په ځواب کې وویل
کاره خبرې چې دغه پکې نه دی، بلکه دا زمونږ اولنې نشستونه وو کنه. ابتدایي کې مطلب خبرې جوړېږي، ورانېږي، بیس پور لګدي. نو زمونږ لغې راتګ چې دی بنیادي طور دغه دی، فارټا انزمام، نه انزمام، دا هغه لکه دا ټایپ شی نه دی پکې. بیا راتګ دی، بیا پیس ټاکس، مطلب دا ټول دی پیس ټاک کې شامل دي. نیکسټ سیشن به بیا پل کېږي.
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوې؟ طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډزبندي کوي.
بس زیاته پکې مونږ همدا وکړله چې به یې څو پورې جرګه جاري، پای پورې به ډزبندي، مطلب دغه دغه به داسې حرکتونه نه کېږي چې الله خیر امن ته به نقصان ورسي.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوا نه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د دې د حکومت او نور. موږ خپل جرګه وه، څنګه چې قبایلو جرګې هغه سې ناست وو، خبرې له سټارټ هم اخیستې ته داسې وکړه.
نو دا به تر څونه حد ورځو پورې دا خبرې ترې ستاسو جاري وي؟
نه نه، اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مرګري یا مشران یا کوم سټیک هولډرز دي هغوی سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي. نو دې ته تاسو څنګه ځواب وایي؟
مونږ 350 کسان راغلي، نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وو چې 350 لکه وي خو خدای کی کم مشران کني راغلی یا بکراتک وړ نو هغه سره مونږ کینو
او د دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت
دا غي خو مرسته ده چې هغه مونږ ټول کوارډینیشن په کابل کې چې ناست یو خو هغه را سره کوارډینیټ کوي او دوانه طرفه نو سره دغه ساتي مونږ سره مو دغه سره
بل یو اخری پوښتنه چې ستاسو چې کوم پریکړه یا کوم خبرې دوی سره تاسو یې رکی نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبر او د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کی
ته مونږ خو چې راتلو کنه سره خو سودی وزیر راغلی دی دا هغه په کې راغلی بیرستر سیف نو سوی حکومت مطلب داره چې هغه به وفاق سره مرابطه خپل مرضی خو نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولی شو جوړ بی راځي پای کې مونږ با اختیار یې چې جوړ بی نه راځي کې مونږ بیا نه دې اختیار شته نه راغلی اختیار شته
د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان د کونړ په مرکز اسداباد کې نن سهار چاودنه شوې ده. دا چاودنه د ملي ریاست ودانۍ ته چیرمه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې پر سهار د غبرګولی پر درلسم ازادي راډیو ته وویل نن سهار شلکه ماته بجې د مرکز اسداباد اړوند د منډکول ساحه کې پر یو شخصي موټر د مقناطیسي مین چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوې ده.
سهار دغه واقع شوې ده نو د چسپکي مین معلومی کې ګاډي د یو سر تر شاته ټیر صحیح خودل شوې ده چې دغه خوا کې کور ده د کور مخ سره ګاډي ولاړې خلکو په بچو او کس په کسر سری غوندې زخمي ده شو شو شوواله موټر هم بچ ده شاته سیب یو طرف خراب شوې ده یو ټیر څه چلی نو دغه ځای پریم کټ شوې ده.
دغه چاودنه په حاجی میرزمان شوې چې ساختماني شرکت او شخصي کاروبار لري. د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیښې لزای یو ټپي راوړل شوی چې روغتي حالات د ډاډ وړ دی. تر اوسه د چاودنې مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیستی او نه یې پر تور څوک نیول شوي. چاودنه د ملي امنیت ریاست سره نږدې شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن سل روزی په داسې حال کې پوره شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې بیا جګړه سخته شوې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین ختیځه سیمه دونباس تر بشپړ کنټرول لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو عملیات په شا تمبولي دي. جزئیات په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي وایي اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په مهم ختیځ ښار سویرودونیتس کې د روسیې شدید عملیات په شا وتمبوي. دا څرګندونې داسې وخت کې ده چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نن جمعه سل ورځې پوره سوې. ناټو ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د بربادۍ په جګړه بدل سوی او مسکو نه دی توانېدلی چې خپل هدف چې په چټکۍ بریا خپلول و ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي تېره شپه ناوخته په خپله وینا کې وویل د اوکراین ځواکونو په سیبرودونیتس کې د جګړې پر مهال ځینې بریاوې ترلاسه کړي.
په دونباس کې وضعیت د پام وړ نه دی بدل شوی خو د سویردونیتسک په جګړه کې ځینې بریاوې لرو او په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. دا د لیسیچانسک، باخموت او نورو ښارونو په څیر تر ټولو له سختو ساحو ده.
د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن ویلي چې د روسیې اصلي پلان ته په پام سره مسکو نه دی توانېدلی چې خپل یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خبره روسي ځواکونه د کیف او د اوکراین د نورو دولتي مرکزونو د نیولو لپاره په خپلو لومړنیو اهدافو کې پاتې راغلي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو اطلاعاتو کې ویلي د اوکراین ثابته دفاع او په هغو لومړیو 24 ساعتونو کې کیف ته نږدې د هوستومیل په نوم د هوایي اډې د نیولو لپاره د روسیې ناکامي د دې سبب سوچي د مسکو عملیات په شا وتنبول سي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په سیبورو دونیتس کې چې د چارواکو په خبره 80% د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی، کور پر کور جګړه روانه ده. په همدې حال کې د اوکراین ځواکونه چې هڅه کوي د روسي پوځیانو مخه ونیسي، د هغو پر مختللو وسلو ترلاسه کولو ته انتظار دی چې واشنگټن یې د ورکړې ژمنه کړې وه. د لوهانسک سیمې د پوځي څانګې مشر سرهی هیدی ویلي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 800 کسان لا هم د سیورو دونیتسک ښار د یوې فابریکې په تهکوي کې پټ دي. د د پوینا ډیری دغه کسان هغه ځایي اوسیدونکي دي چې ورڅخه له دغه شاره د وتلو غوښتنه سوې، خو د ده په خبره مخه یې نیول سوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په ننګرهار کې سرګران وایي د خلکو د خراب اقتصاد له امله کاروبار خورا خراب شوی دی. زرګران هم در په جلال آباد ښار کې د یو شمېر زرګرانو له لورې د جال او تصویر خبره کوي چې په خبره یې د دوی په کاروبار د کارونو هم منفي اغېز کړی دی. د طالبانو د عدلیې وزارت چارواکي په بازارونو کې د زرګرانو له لورې د جال او تصویر ستونزه مني او د مخنیوي لپاره یې ژمنه کوي. نور په دې راپور کې
په جلال آباد ښار کې اوس د سرو زرو د بازار په خوانه جمع جوش نشته. د جلال آباد ښار زرګران وایي چې د روسي سیاسي بدلون را وروسته د خلکو د کاروبار د خرابوالي لکبله د دوی کاروبار هم پټه پدریدل دی. د زرګرانو لړلې حامد او کاشف ازادي راډیو ته وویل چې اوس خلک د سرو زرو د پیرولو پر ځای د غربت لامل پر دوی سره زر پلوري چې په دې کې هم د دوی ګټه وټه پنشت حساب ده.
کاروبار خو د اوسنی وخت کې ډیر زیات خراب شوی دی. د خلکو د اقتصادي وضع پورې تړلی دی. د خلکو معاشات بند دي، ځینې بې وظیفه شوي دي، او نو دې سره تقریبا 80% کاروبار زمونږ سقوط سره مخ دی.
پروش زیات نه لرو او زاړه زر بازار ته زیات راځي. تقریبا زیات خلک غریب شوي دي. د غریبۍ د وجې زر راوړي مجبوریت لري. داسې شیان راځي چې نوي نوي خلک یې خرڅوي د مجبوریت د وجې.
په همدې حال کې د جلال آباد ښار یو شمېر نورو زرګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې مارکیټ ته د یو شمېر نوو او غیر مسلکي کسانو د راتګ له کبله په خلکو د کم وزنه، بې کیفیته او جعلي سرو زرو د پلورلو خبره هم کوي چې د دوی پر کاروبار بد اغېزه کړې ده. زرګر محمد یوسف او محمد عارف ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې له حکومت او د زرګرانو د اتحادیې له مسؤلینو غواړي چې د دغې چارې مخه ونیسي.
هغه دوکانداران چې بې کیفیته سره زر خرڅوي یا بې کیفیته جنس ورکوي، هغه کوم دوکانداران چې دغسې بې کیفیته سره زر خرڅوي باید مجازات شي.
نن سبا د افغانان د خلک دي چې ارزان نشي هغه ته منډي وي. ته به د سر زل شروع هغه شیز دي کې فرق دی. د نشي سره خراب دي، سره خراب نه، صرف هغه ظرفیت له کمزوري.
بلخوا د زرګرانو د اتحادیې رئیس حاجی ممتاز بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یادستونځه ومنله او پر وړاندې د لازم اقداماتو د ترسره کېدو یادونه وکړه.
په هر جامع په هر ټولنه کې ګډوډ کارونه کېږي، دینه بالکل مونږه انکار نه کوو، خو مونږه تقریبا 80% د دې مخه هم نیولې ده. او ان شاء الله پنده کې مونږ سه تصمیم لرو چې د نوي اتحادیې سره مونږه د سه برنامه لرو چې دا کم دکانداران، کارګران، د جوړولو والا، د خرڅولو والا، د هر سره به بیل بیل ناستې کوو. د دې خلکو به مونږه د دې نه موارد اخلو چې دی په کوم شي سره کم رضامند دي.
اخوا عدلی وزارت هم په بازار کې د جال او تصویر ستونزه مني او د مخنیوي په موخه په نږدې راتلونکو کې د وینوي طرحې لمخې زرګرانو ته د حقوقي جوازونو د ویش خبره کوي. د افغانستان د عدلی وزارت د انسجام رئیس احسان الله وسیق ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل
ان لنن درې میاشتې مخکې ما وزیرانو شورا ته خپل طرحه لیږلې. ان شاء الله ټینګ امید لرم چې عدلی وزارت به له دې نه پس ان شاء الله کړه طرحه منظور شوه دوی ته حقوقي جوازونه ورکړي. کله چې حقوقي جواز ورکړي د دې د هر قسم جعل او تصویر ان شاء الله مخنیوی وکړي.
د تیر په پرتله په بازار کې د سرو زرو په قیمت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، خو د جلال آباد ښار د زرګرانو د معلوماتو له مخې اوس مهال په بازار کې د یوې تولې خالصو سرو زرو بیه 6500 افغانۍ ده. د یادونې وړ ده چې دمګړې د ننګرهار په ولسوالیو او ښار کې ټول ټال د زرګرۍ 500 هټۍ شتون لري چې لوی او واړه کاروباریان لري. امنیتي ستونزې، د برېښنا او د عصري وسایلو نشتون زرګران د دوی پر وړاندې نورې ستونزې یادوي او له حکومت د حل غوښتنه کوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه لرو. خو اوس کندهار ته مخه کوو. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې یوې میرمنې د لاسي صنعت د تولید مرکز جوړ کړی دی. په دې مرکز کې لسګونه بې وزله میرمنې کار کوي. د دې مرکز کارکوونکي وایي د موادو د بازار موندنې لپاره دې ورسره مرسته وشي. د کندهاري میرمنو په لاس جوړ شوي خامکي غاړي او افغاني کالي د افغانستان په کچه ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ناتوانیو له امله د پخوا په شان بازار نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
دروش کلنه رازیه خپلواک د کندهار د دامان ولسوالۍ د ناقل د کلي اوسیدونکی ده. هغې په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. میرمن رازیه خپلواک وایي د سرګونو زرو افغانیو شخصي پانګونې په مټه دغه مرکز جوړ کړی چې اوس پکښې دیش بېوزله میرمنې په دوو وختونو کې د خامک مری وبدلو، کنداري غاړو ګنډلو، ګلدوزي او د خیاطۍ په برخه کې زده کړې او کار کوي، او له دې لارې د میاشتې له 3 زرو افغانیو څخه زیات عاید ترلاسه کوي.
زموږ کار چې دی د دوو وخته خوا څخه دی، ځینې هغه خوندې دي چې د ساعت خوا څخه کار لري، هغو دې مو ماپشین ته اړولي او ځینې ته ماپشین د خوا څخه کار لري، هغه مو بیا ساعت اړولي. په دوو مختلفو وختونو کې کار کوي او په بېلابېلو شیانو باندې کار کوي. مثال زموږ د ډول ډول مختلف کارونه دي، لکه خامک دوزي د مردوزي کار دی، کرشنل کارونه دي، لاسي کنداري غاړي دي او خیاطي او داسې نور.
په دې مرکز کې بوختي یو شمېر میرمنې کوندي، د یو شمېر میرمنو خاوندان معتادین او یو شمېر هم غریبي دي. د حسیبې په نوم د دې مرکز یو کارکوونکی وایي خاوند یې معتاد دی او دا له مجبوریته د خپل کور اړتیاوې له خیاطۍ څخه د ترلاسه شوي ګټې وټې له لارې پوره کوي.
هلته داسې ښځې شته یا کونډې دي یا خاوندان یې معتاد دي، دلته راځي د خپل کارونه کوي، د خپل د لاس مزدوري پیدا کوي، د هغه د لارې خپل اولادو ته یو نفقه پیدا کوي. زما اړتیا د هغه وه چې زما خپل خاوند معتاد دی، دلته راځم د خپل کار کوم، د هغه د لارې خپل اولادو ته یو ګوله پیدا کوم. سهار پر 8 بجې چې راستو بیا د 1 بجې پورې بندله خپل کارونه کوو. هسې په ورځ کې یوه جوړه داګه ټول شاګردان جوړي، بیا د مشترک اصلي مارکیټ ته وړي.
د لاسي توکو د تولید د دې مرکز نورې کلیوالي کارکوونکي میرمنې هم وایي چې د مرکز په پرانیستل کېدو سره کار موندلی او کورنۍ له فقره ژغورل سوي دي. د لاسي توکو په تولید بوختي دوه میرمنې ملالۍ او بیبي جانه د خپلو تولیداتو لپاره د بازار موندنې ترڅنګ د مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
حساب مو بيخي ضعیف و، بنا مجبور شوم د کارت مې مخه کړه، لغونه یو خپل د کور مصارف په سر رسولای شم. بیا موږ د دولت غواړو چې موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي. زموږ مثال موږ په دغه باید موږ خپلو پښو ودرېږو. زموږ سره د خیاطۍ مو ماشینان مکان دی، ټکران مکان دی، سرخان مواد را تراوړي. موږ غواړو چې خپل پښو خپل ودرې.
که موږ سره سفر مختګ روان دي، خو زه مجبوره وم، مجبوره را ولاړ سولم. دلته مې خپل کار کوي، سړی مې سمه جریم دی، هغه ته خبرې مو چې مو چې ګرات کې بزرجه بابا کې ما ملا سره وتل د سړی سره را ولاړ سم. زاده خیاطۍ را دي کومه مسجد مساله پاکه ګواله رسې او څه دې په مونږ ګرات پیدا کې او څه زم.
د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دې تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنوي مارکیټونو ترڅنګ یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هم لیږل سوي دي. د کنداري میرمنو په لاس رخصوي خامکي غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ناتوانیو له امله د پخوا په شان بازار نه لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مخکې تر دې چې خبرونو ته مخه کړو، د سپورت لډکره دا خبر لرو چې په لندن کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ لوبه د کرکټ روانه ده. دا لوبه جالبه په دې ده چې پرون د انګلستان د نیوزیلند ټول لوبغاړي د 120 منډو په جوړولو باندې وسوسېدل. په ځواب کې د انګلستان ټول لوبغاړي د 120 منډو په جوړېدو وسوسېدل. اوس نیوزیلند دویم ځل بیټنګ کوي. شپږ ډېټس منډې جوړې کړې دي او درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. اوس هم خبرونه تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد په کابل کې د طالبانو د مشرانو په منځګړیتوب له 50 کسیزې جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر نامعلومې مودې د اوربند تمدید اعلان وکړ. د پاکستان حکومت هم د اوربند خبر تایید کړی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی تیره شپه وویل چې د اوربند پریکړې په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزې جرګې سره په خبرو کې تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. د طالبانو په خبره کې د پرمختګ په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې دي. انټونی بلنکن تېره ورځ ناوخته په واشنګټن ډي سي کې د خبري کانفرنس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګله کې لګېدلی اور نن نهمه ده چې لا هم نه دی مړ شوی. طالبانو په دې تړاو له چین څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزي د چین د سفارت له شارج د افیر دینګ یینان سره په کابل کې په دې تړاو نن خبرې وکړې. د طالبانو د سرچینو په وینا ښاغلی یینان شمنه وکړه چې په دې اړه به له خپلو چارواکو سره خبرې وکړي. ملګرو ملتونه وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر موجب برید د ملګرو ملتونو له اصولو سره په ټکر کې دی او دا جګړه چې نن یې سل ورځې پوره شوې خلکو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د اوکراین د کړکیچ همشخه کوونکي امین اواد نن په یو بیان کې وویل دا جګړه نه ګټونکی لري او نه به یې ولري او په تیرو سلو ورځو کې ګورو چې خلک وژل شوي، کورونه ویجاړ شوي، کارونه ګډوډ شوي او هیلې مړاوي شوي دي. وسم ازادي او اوریدونکو پروگرام پلی پروگرام کې ساس پر ځخ سب شوی پیغامونه لرو.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې لچې خوشاله او نیمه تیر کړی وی او دغه پروګرام هم په مینه سره واوري. په دې پروګرام کې ډیرو اوریدونکو په بیلابیل سنځو راته پیغامونه پریخي، خو د یو شمیر اوریدونکو اندېښنې په افغانستان کې د غلو دانو د بایو لوړوالی ته دی. یو شمیر اوریدونکو ویلي چې په افغانستان کې د مهال د غنمو بایې ختلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د غنمو د حاصل وخت هم را رسیدلی او په نورو کلونو کې دا وخت د غنمو بایې دومره لوړې نه وي. د غنمو په اړه باندې هم پیغامونه لرو او په بیلابیلو مسایلو هم موږ د غنمو د بایو د لوړوالي او دغه راز د هغوی داو پاړه چې ویل کیږي غنم گاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي د کرنې وزارت له ویان مصباح الدین مستعین سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، زه د ازادي رادیو رادین کارکونکو ته خپلې هیلې سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي اماراتو دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي ګرده په موټر کې، په دغه موټر کې لاندې غنم ګونېږي، سربېره دا د خشخاشو ګونېږي، په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. د غنم مخنیوی دی وکړي. په هلمند کې غنم په 500 کلدار دي، اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا جمعې را روان دي. دا خوار غریب ولس په زاره کښې خپل ځان نشي ساتلی. دا غنم ژر تر ژره زر پاکستاني کلدار ته ځان نسي کې مخنیوی ونیسي. وروره، دا د اسلامي امارت مې دا غوښتنه ده. اوس سلام په احترام.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد پیغام پرېږدم د لغمان د قرغیو ولسوالۍ نه. زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هېواد په غونډې دلته هم دغه ډبلیو ایف پی څخه مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې، او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی ده خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي. عملي ماشینونه یې ورکړي دي، هغوی ته د میاشتې د 6000 روپیو مواد ورکوي، او دا 5 میاشتې ورکړی ده. اوس دې هغه هټیوال سره خلکو مراجعه کړې، هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده. نو زه دغه ویل غواړم چې که چېرته دغه انجینرانو اخیستی او که نور چا اخیستی
باید چې دا وانخلي او دینا لاس په سر شي دې کار نه، ځکه چې دلته ډېر بې وزله او بې کسه خلک پکې دي، معیبین پکې دي، یتیمان پکې دي. نو په دې هیله چې دا ما پیغام نشر شي، والسلام په احترام.
رحمان الرحیم د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به ښه یې. زه یو تن دولسم ټولګي زده کوونکي د معرفت لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده، مکتبونه مې زموږ په مخ باندې نور خلاص کړي. سبا دغه د لوړو صنفونو ازموینې دي، شپږم صنف پورې موږ د امتحانو زموږ د کانکور د ازموینې زموږ د راتلونکي هېڅ پته نه لګي. غوښتنه مو ترې همدا ده، زر تر زره زموږ په مخ باندې مکتبونه خلاص کړي. دا د یو سیاسي ابزار یا وسیلې په توګه دي، ورنه کار نه اخلي. زه موږ غواړو چې د خپل وطن لپاره کار وکړو، خدمت وکړو، مخ ته لاړ شو، د هېواد د خدمت کولو جوګه وګرځېږو. بدبختانه هر یوه لارې په موږ باندې تړلې ده. ورځ ورځ یو فرمان دوی صادروي په موږ عملي کوي. غوښتنه مو ترې همدا ده چې زر تر زره زموږ په وړاندې زموږ په مخ باندې د ښوونځي خلاص کړي، او نور دا د جهل تیارې ورکه دي نوره وش کوي. هیله ترې نه کوو، بیا هم هیله ورزو مو همدا ده ترې چې زر تر زره زموږ په وړاندې مکتبونه خلاص کړي. نور په کور کې پاتې کېده دا زموږ لسمه میاشته چې موږ کور کې ناشت یو. هیڅ یو پته نه لګي، نه د کانکور د ازموینې، نه د مکتب، نه د راتلونکي، بس مجهول او نامعلوم لوري ته روان یو. دا د یو سیاسي وسیلې په توګه دوی له موږ نه کار اخلي. د خپل وطن د بدبختۍ په لور باندې موږ وړي. هیله ورزو مو ترې دا ده چې مکتبونه دې زر تر زره زموږ په وړاندې خلاص کړي. مننه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. زه وایم چې طالبان ورځ ورځ د یوازیتوب خوا ته مخ نیسي، یوازې کېږي د خلکو سره. په سکري کې متل دی، وایي په اس وس نه رسېدی په پاله نه روانه تر چیرې وړې کړله. دوی وس خو خرجانو وس نه رسېږي، د وطن په خلکو باندې لاسونو خلکو باندې روانه ورته دا زموږ ژوند ضرور یو داسې چپ کوو. کاریا کافي نو کوي سره کې بند کړو، خلک یې بېکاره کړو. داسې کورونا سره چې ورورونه په پاتر ګران دي، قربان دي، والا دوی وس څنګه سکورې یو د خپل ځکو په ټای کوي، د بند ځکو په ټای کوي. داغه باندې خپل جران چلاو کوي. منه داخله کې بیکاره کړې ده، مانا تر شو په دغه باندې محدود ده. ولا هو ولا نو دا اوس دا ارد کار چې په افغانستان کې کېږي، چې کاته دی او دشمن تر سيږي نو دیته. والسلام.
السلام علیکم. زه ریاض لیم رخاره دغه پیغام تاسو ته سپتوم. دا طالبانو چې د علم دی معروف وزارت دومره پال ساتلې ده، او خزو محدودیتونه لګي د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده، او ټوله په حجاب کې څومره تېرې پاچایانې تېر شوي وو، ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې. او دومره دا وزارت فعال ساتلی ده، دغه د مالي وزارت یې دومره فعال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه رابېخوا جمهوریت سکوت کړی ده. هلته په 1200 اوس په 2200 روپۍ دي. دغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي. دا ملت څومره فکر سره اخته ده، د حالې ده، کاروبار نشته، ډیزل همداسې، غوړي همداسې، چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلي دي. د دې غم دي وکړي. دا څکه همدا ښځو پسې راخیستې ده. او بله خبره دا ده چې دا سړکونه کوم دوی خراب کړي دي. ټولګټ وزارت دي دا سړکونه جوړ کړي که نه؟ د دې غم دي وکړي. هغه وزارت یې پاس ساتلی، نورو وزارتونه ټول ګونګیان دي. منګه طالبان نه هیله توج دي نور وزارتونه فارو کې دي، مالی وزارت فارو کې راولګ راکم سي دغه ټولګټ وزارت دي فارو کې. دا سرکونه دي دوی کوم لن کړی دا خپل چکونه دغه دي جو کې نور جوړ را اله هو ام کې نه لرو هیڅ کله.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو د ټول ته سلامونه کوم. د ایران مې اړیکه نیول ده، د ټلیفوني شبکې په غزنی ولایت کې نیسله سره کار نه کوي. نو موږ دلته په ایران کې په انټرنیټ باندې هلته زنګ وهو، دا یوه میاشت کېږي چې دا بیخي کار نه کوي. دا موږ سو تر شیرانو پورې ورسوو، تر مسجدینو پورې. دا خو راته سمې کې.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې. ما د زړه له کومې سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او بیا په خاصه توګه ټول اورېدونکو ته وایم. درخواست همدا دی چې یارو ډېرې زیاتې چکې موږ ولي او دغه د ریبا کوم شرکتونه دي چې کار دو خو بېخي موږ غر کړو. دا یعنی اخلاص کړلو کریډټ کارډ چې جکو موبایل ته لسمه روپۍ مالیه رانه دولت واخلي.
همدارنګه چې په انټرنیټ یا انټرنیټي بکسې فعال کړو هغه کې لسمه بیره نه غو کټ کوي بالکل کار نه کوي کار بالکل قطعا سره کار کوي نه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادو اور دن کو کار کون کو تر سلام و نونی کی دی اڑان دی کوم پجے ہل چرو او جوڑ بیاس ما دا پیغام نشر کی طالبان دی یاد کوکنار بند کی دا و پر دے دی مرشتر تر دغه کی او یادی تاریک لک کوکنار دی لک مر بل خواری هم نست د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالی ما جنگر تولیدی عبدالقدیر می نوم دی فدا هیله چې دا نشر سی او خپور سی و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یا احسان الله د ایران ولایت ته خبرې کوم. زمونږ د افغانستان اوبه د ایران ته ځي دا وایي مخنیوی وسي. السلام علیکم.
السلام علیکم د کونل نا د کونل نا خبرې کوم یو معلولی ما او د آزادۍ راډیو ته پیغام پریدم او زه د امارت اسلامي څخه دا غواړم چې زمونږ د شهداو مېبینو ماشونه حواله شي. زمونږ دا ډیر وخت پښ نه نړیوال زمونږ په حق لکه مغم کوي او نو نظر کوي نه داخلي معاشات شهداو مالینو سره کوم خاص توجه لري زمونږ د نړیوالو او د طالبانو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا هیله کو چې زمونږ معاش حواله شي. مونږ په بعد غربت فقر او وچکالي او هر څه څخه ځپل شوي وو نو هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څنګه ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه کومکونه او د مرستې چې راځي دغه یار په سات په ولایت کې کېږي چې زیاده سنگین ولسوالۍ دغه زموږ خپله حافظه چې ده موږ د بسانزو په حوزه کې قرار لرو. دلته طالبان او دغه مامورین دا ټول په دغه فساد کې سره شریکان دي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته زړه له کومې سلامونه. ما د ښاغلي مستعین صاحب څخه درنښت دا غوښتنه ده تاسې باید د کیمیایي سرو لپاره یو کوشش وکړئ بزګران ته ورکړئ چې هغه خلک زړه ښه کړي چې غنم ډېر وکړي که نه یې خلک کم وسه دي غنم نشي کولی. سلام
سلام د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې زمونږ دا پیغام خپور کړي او دغه طالبان چې دي ورو دغه ټول پاکستان خلک دي نه حکومت کولی شي نه په حکومتداري پوهېږي نه ښه نه بد دغه کارونه دی نشي کولی. ورو ټول خلک یې له لږې له فقر سره مخامخ کړي. دا ټول د پاکستان خلک دي د پاکستان د امر لاندې خلک دي دا نه حکومت کولی شي او نه د افغانستان کې د خلکو ښه حکومتداري کولی نشي. افغانستان خلکو ته کاروبار نشي برابر او دی خپل جبونه ډکې او خپل کورونه آبادی دی. د افغانستان خلکو ته کاروبار او زمينه باید مسایده کې دی. خزو مخ پټ دو خزو مخلص ده خزو مخ پټ دو خزو مخلص ده کاروبار ته پیدا کړ افغانستان خلکو ته کار جوړ کړ یو بل سیستم ورته برابر کړ چې دا خارج نه داخل په میلیارډو خلک را روان دي. ایران را روان دي ترکیه را روان دي یا نور ملکونه را روان دي تور ته کار نشي پیدا کړ. ته وازینه تاسو خزو په طالبان راغسته خزو مخونه دی پټي دی خزو مخونه دی لوسی ته وې دا مظلوم مولسته عمر ډوډۍ پیدا کا هم دغه د خوځ مخ پټواله هم د مخلصواله هم.
السلام علیکم محمد نبی جبار خیلیم لغزنی ولایت څخه. په رښتیام په افغانستان کې د غلجاتو فصلونه پر رسیدو باندې خو بیا هم د غلجاتو نرخونه په بازار کې لوړ دي نو علتونه یې دا دي یو وچکالی ده چې بعضی غلجات کمزوري دي یو علت یې دا ده چې بازار کې نرخونه نه دي کنټرول او بل علت یې دا ده په هغو سیمو کې چې غلجات پکې زیات کېږي له هغو سیمو چې غلې دانې بهر ته قاچاق روانې دي.
زه حشمت الله بصیری د میدان وډو د چک ولسوالۍ نه در سفر رابطه کې یم. دا چې تاسو پروګرام ځانګړی کړی د غنمو په اړه خصوصا غنمو ته او د هغوی په اړه د قیمتونو ته په چک ولسوالۍ کې تر اوسه پورې د غنمو حاصلات نه دي اخیستل شوي او تر اوسه پورې ورته وخت هم سته دی نو تبادله هم د غنمو کمه ده په دې سیمه کې او داسې ټاکلي نرخونه تر اوسه پورې نه دي معلوم او تر څو پورې چې حاصل ونه اخیستل شي تر هغه پورې د ټاکلی نرخ نه معلومیږي. او په زیاتو ټولو سیمو کې د افغانستان غنم خو د زیات قیمتونو سره برخوردي، او په د وچکالۍ له امله په وردګو په چک ولسوالۍ سیمو کې